اونا قسم که میخواین کتاب های را که میخواین یا ای که زنان و دختران افغانستان یا مردم اینا با افکار و اندیشه که دارن منحرف بسازن.
تشکر بانو، سلامت باشین. تشکر بانو از شما شنونده های و بیننده های عزیز. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. روز شبتان خوش.
چې د خبرون مطالبه تل شو خبرونه د طالبانو د حکومت سره محکمه وای په بغلان ولایت کې پرون یو خزه د خلکو په مخ کې په درو وهل ده. د محکمینن پر خپل به پانه خبر ورکړ چې د خزه د لمړنۍ محکمه له خوا د هغه څه په خاطر چې تلالی بلل شوی ده په دیر شو درو او شپږ میاشتې بند محکومه شوی و. نړیوال بنسټونو د بشري حقوقو ډلې بدني سزاګانې د بشري حقوقو سرغړونه بولي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې د دې ډول سزاګانو بهیر ودروي، خو طالبان لا هم د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د دې حکومت تطبیق ته دوام ورکوي. چین تایید کړی چې یو وګړی د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې په وسلوال برید کې وژل شوی او څلور نور وګړي ټپیان شوي. فرانس پرس خبرې ایجنس د چین د بهرنیو چارو وزارت د بیان په حواله راپور ورکوي چې دا برید د تاجکستان په خاوره کې دننه د یوه چینایي شرکت پر کم شوی دی. په بیان کې دا برید په کلکه غندل شوی او یادونه شوی چې په دوشنبه کې د چین د سفارت لخوا د پیښې سیمې ته استول شوی کاري پلاوی سیمې ته رسیدلی دی. بیان زیاتوي چې د چین سفیر د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د دې پیښې علت ژر تر ژره معلوم کړي. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې افغانستان د روان اقتصادي بحران له کبله له ګڼو ستونزو، بېکاري او د اقلیمي بدلون جدي آفتونو سره مخامخ دی. د ټولنې پرون پر خپله ویبپاڼې په یوه راپور کې ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون پر وړاندې تر ټولو زیانګالو هېوادونو له ډلې دی. په راپور کې په ځانګړي ډول یادونه شوی چې د بادغیس ولایت وضعیت ډېر خراب دی. په بادغیس او د یا د هیواد په نورو ولایتونو کې پراخ ځمکه د اقلیمي بدلون په نتیجه کې اشاره شوی او په نتیجه کې خلک د بقال لپاره نورو سیمو ته کډه شوي دي. نن د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب اتیا اویا کاله پوره شول. افغانستان د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو وروسته د 1946 کال د نومبر په 19مه د دې سازمان غړی شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونمانن پر خپل اکس پاڼه هغه تور او سپین عکس خپور کړی چې د افغانستان د هغه مهال استازي عبدالحسین عزیز د ملګرو ملتونو په مقر کې په داسې حال کې ښیي چې د دې سازمان له چارتر سره د افغانستان د یو ځای کېدو سند لاسلیک کوي. سوی ان او آیسلند هم له افغانستان سره په یو براز د ملګرو ملتونو غړي شو. روسي خبر امدا چې په پاکستان کې د ماشومان د ګزار په ناروغي پولیو د اختر ناروغان شمیر 50 تنو ته رسیدل دي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې د پولیو 15 پیخه د خیبر پختون خیلات په ټنګلسوالي کې پیو شل میشنی ماشوم کې موندل شوی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوري. جرمني کې افغان ډیپلوماټانو استفاوي
له نرمخ نه کار واخیستل شو او د افغانانو لپاره په خصه ولادت برابرولو کې باید کوشش وشي.
نن د نومبر 19مه د تشرم نړیوال ورځ وړاندې به په خبرونه کې ووري او کابل کې د برق دوامداره پرچوي.
نو ډیر سخت ژوند په افغانستان کې په ژمه کې
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جرمنی کې د افغانستان سفیر یماری او د دیواد په بن خار کې د افغانستان جنرال قونسل سید لطف الله صادات له خپل دندو استعفا کړې ده. په جرمنی کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د چارواکو په جلا جلا اعلامیه کې دا خبرې کړې او ویل دي چې خپل مسؤلیتونه خپل همکارانو ته سپارل دي. دوی د کوربه هیواد غوښتنې او سیاسي ننګونې د استعفا او لاملونه هیت کړی دي. نور چیز پر
مسله هغه چې په جرمنی کې دوه لوړ پوړو افغان ډیپلوماټانو خپل دندو د استعفا اعلان وکړو. په جرمنی کې میشت یو شمیر افغانان وایي دلته د افغانستان په سازولیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لورې د جرمني په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي سازولیو د صادرېدونکو اسنادو بې اعتبار اعلانول دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. په جرمني کې میشت افغان امیر ګران ازادي راډیو ته وویل
بله شکه چې دا به هغه افغانان چې دلته د ویزو تمدید غواړي او یا ځینې اسناد چې هغه حقوقي اسناد دي او هغه باید د کنسولګری او سفارت لخوا اجراءات پیوسی پیغو کې به مشکلات رامنځته شي.
د دې هیواد په بونخار کې بل میشت افغان کډوال قسیم هلال وختنه وکړه چې په افغانستان کې حاکم حکومت په دخل کو د ستونزو په کمیدو کې هڅه وکړي نه دا چې دوی ته ستونزې لا ډېرې کړي.
نرمخت نه کار واخیستل شو د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي. دا حل لار نه ده چې سفارتي خدمات یا کنسولي خدمات بيخي بند شي. باید حل لار ورته وکتل شي ک یو نوی په بدیل باندې باید خبره وشي. نو د اوسنیو چارواکو همدا مسولیت ده چې هغه دغه اسانتیا به خپل افغانانو لپاره برابرې کی او حکم ستونزې چې عدالت نور راغله ولړي د افغانانو لپاره د هغه په مقابل کې باید د افغانانو لپاره ودرېږي.
جرمني میشت یو شمیر افغانان په داسې حال کې د اسناد په برخه کې د ستونزو یادونه کوي چې د جرمني په منشن کې د غلطه افغان کنسولګری لاله جرمني میشت افغانانو ته د اسناد د ورکولو لړۍ روانه ده. پرون نو وخت په جرمني کې افغان سفیر یما یاری او د دې هیواد په بون کې افغان جنرال کنسول سید لطف الله سادات په بیلابیلو اعلامیو کې لخپل دوندو د لاس په سر کې دوه اعلان کړي او د دې کار لامل د کوربا هیواد غوښتنی او سیاسي ننګونی بللي. یما یاری په هغه اعلامیه کې چې د سفارت په فیسبوک باندې خبره شوې ویلي چې د افغان کډوالو د کنسولي چارو د دوام لپاره لخپل دندې لاس په سر کېږي او د سفارت چارې خپل همکارانو ته پرېږدي. ښاغلی یاری ویلي په روسي میاشتو کې د اروپا او نړۍ په ځینو برخو کې د افغانستان د یو شمیر اساسولیو لخوا د کنسولي اسنادو د تې مراحل بهیر د کابل د رسمي تعامل د نشټوالي له امله له اساسي ستونزو سره مخ شوی. په همدې حال کې د جرمني په بون کې افغان جنرال کنسول سید لطف الله سادات په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته د یادې کنسولګری پر فیسبوک باندې خبره کړې لخپل دندې د استعفا اعلان کړی ویلي دي چې د کوربا هیواد د ځینو ملحوظاتو په کنسولي چارو کې د فعالیتونو د ځنډ او یا د هغو د بندېدو د مخنیوي په هدف یې دغه ګام پورته کړی. جرمني او په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثرو اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان کنسولګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکېل دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له استازولیو صادر شوي اسناد دوی ته د منلو وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې په برتانیا او ناروې کې د افغانستان سفارتونه تړل شوي او ودانۍ د کوربا هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ته سپارل شوي دي. دغه راست تر دې وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفارت هم تړل شوی. یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان منل شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له غړیتوبه اته اویا کاله پوره شول، اما افغانان یې حضور په اوسنیو شرایطو کې مهم بولي. خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان یې هله مهم ګڼي چې د دوی په خبره حاکم نظام د هیواد د پرمختګ او ثبات لپاره ښې ستراتیژي ولري. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
له ملګرو ملتونو سره د افغانستان له یو ځای کېدو نږدې اته لسیزې واوښتې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما افغانستان د نړیوالې ټولنې ویاړلی غړی یاد کړی او ویلي دي چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه سازمان فعالیتونه له افغانانو سره د پایښت سولې په رامنځته کولو او دوامدار پرمختګ متمرکز دي. یونما نن سه شنبه په خپله ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي چې افغانستان له نن څخه اته اویا کاله وړاندې د 1946 کال د نومبر په 19 د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. د یونما د معلوماتو له مخې د ملګرو ملتونو منشور ته د افغانستان د غړیتوب سند د افغان استازي عبدالحسین عزیز لخوا لاسلیک شو. یو شمیر افغانان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو حضور مهم بولي او وایي چې دغه سازمان دې په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې په بشري برخه کې د افغانانو د ژوند د ثبات په برخه کې پاملرنه زیاته کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي 50 کلن عبدالغفار کاکړ او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 15 کلن محمد الله ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان اوس د دوی څخه هیله کوو چې ورشتنی رشتیاګوی ګام دی واخی موږ افغانان په وټه غسر راټول کې موږ افغانان د سرکښینې په افغانستان کې د یو دایمي سول راوړي دا د دوی په لاس کې د دوی د واس کار دی.
زه مرګرو ملتونو څخه غواړم چې افغانستان خلک ټول د بشري مرستې ضرورت لري او په بشري مرستې ورسره وکړي دا کومې مرستې چې دا کافی نه دی.
د کابل ښار اوسیدونکو لیمه مری بیا وایي چې ملګری ملتونه باید د طالبانو د حکومت لخوا پرنجونو او ښځو لګول شوي بندیزونو ته پام وکړي.
په افغانستان کې په اوسنی دولت او حکومت کې د افغانستان د ښځو وضعیت ورځ په ورځ په خرابېدو په حالت کې ده او د افغانستان د ښځو حقوق ورځ په ورځ تر پښو لاندې کیږي. نو زمونږ وختونه د ملګرو ملتونو نه داغه ده چې دوی باید د طالبانو په حکومت باندې فشار راولي.
خو په لندن کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ونډه او حضور به هغه مهال په افغانستان کې موثر وي چې په هیواد دننه حکومت او چارواکي د ښه پالیسیو په لرلو دغه سازمان قانع کړی سي.
ملګرو ملتونو سازمان د نړیوال او با اعتبار حقوقي سازمان خانه خا اغیز پر هیواد خصوصا په افغانستان کې لري. اما دا د چارواکو د ادارو د افغانستان باندې اړه درلوده او لري چې څنګه کولای شي له دې منشور د ملګرو ملتونو سازمان د له موازینو نه او د له مرستو نه د خپل ملي ګټو پر بنیاد دی ګټه پورته کړي.
د یادونې ده چې ملګري ملتونه له 1994 کال راهیسې په افغانستان کې حضور لري خو په افغانستان کې د یو نامه ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو چې د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غځول کیږي. د دې ماموریت هدف په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې لپاره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د یو جامع او ټول شموله سیاسي پروسې پر اهمیت ټینګار دی. هغه څه چې د ډیری افغانانو په باور نه دی ترلاسه شوی.
نن د نومبر 19 د تشتاب نړیوال ورځ ده. ملګری ملتونه وایي چې 3.5 میلیارده کسان په نړۍ کې معیاري تشتابونو ته لاسرسی نه لري. نور جزئیات پر راپور کې
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې له ډېرې مودې راهیسې معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري. د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ اوسیدونکو محمد حسین په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
سخت استاد تشنابونه
په دهنی غوري ولسوالۍ کې د تشنابونو درغولو په برخه هیڅ کار نه دی شوی. کچیر ته وشي ګټه به خلکو ته ډیره وي ځکه په دې برخه کې به خلک خوندي شي.
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې د افغانستان په ډیری لرو پرتو سیمو کې د تشنابونو د کمښت له کبله خلک بیدیا او کې خپل حاجت رفع کوي چې له کبله یې ګڼې ناروغۍ رامنځته کیږي. د لرو پرتو سیمو سربیره په لویو ښارونو کې هم د عمومي تشنابونو کمښت خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو عصمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې نن په ټول جهان کې د توالت یا تشنابونو نړیواله ورځ ده زه به د افغانستان په اړه دومره ووایم چې د افغانستان زیات فرقونه د افغانستان په زیاتو محیطونو کې چې مطلب هلته ګڼه ګوڼه زیاته ده تشنابونه په لویه پیمانه نه دي.
د کابل ښار اوسیدونکو صداقت بیوي هغه تشنابونه چې په ښار کې جوړ شوي پاکوالي ته پام نه کیږي او باید لا ډیر معیاري تشنابونه جوړ شي.
دولت امارات اسلامي تر افغانستان برنامه
دی وی د امارات دولت د تشنابونو د جوړولو لپاره کوم برنامه نه لري او په دې برخه کې کار نه دی شوی. هیله لرم چې په لوی ښارونو کې چې نفوس زیات دی د تشنابونو جوړولو ته پام وشي.
د شهرها خصوصا د شهرهای پر جمعیت توجه سرت بگیرد.
ملګری ملتونه وایي چې په ټوله نړۍ کې د تشنابونو د کمښت او یا هم د غیر معیاري تشنابونو زیات اغیزمن شوی قشر میرمنې دي او د دوی لپاره په ځانګړې توګه د امیندوارۍ پر مهال معیاري او مسونو تشنابونو ته لاسرسی مهم دی. نسایی او ولادی ډاکټر عاطفې بارګزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خانم های باردار یکی از مشکلات و دغدغه های
حامله یا باردار میرمنې چې یو لوی اندیښنه لري هغه تشنابونو ته د ورتاک مسله ده. دا د دوی لپاره لوی ستونزه ده. په دې مرحله کې معیاري تشنابونو په ځانګړې توګه فرنګي استفاده تر یو بریده د دوی ستونزې کمولای شي او په عامه ځایونو کې د میکروبونو د لیک د مخنیوي باید میرمنې له تشنابونو استفاده ونه کړي.
ملګری ملتونه وایي چې طبیعي آفتونو تشنابونو ته ډیر زیان رسولی او په ټولنو کې د معیاري تشنابونو د نشتوالي له کبله د کولرا په ګډون ګڼې ناروغۍ رامنځته کیږي. د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان له ډلې اقبال همدرد وایي چې حکومت مکلفیت لري چې معیاري تشنابونه ورغوي.
په ښار کې د لاسپینځلو معیاري دستشویانو ته د خلکو نه لاسرسی بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کوي او دولت په دې برخه کې مسؤلیت او مکلفیت لري چې په لویو ښارونو کې معیاري دستشویانې ورغوي.
د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نن د نومبر 19مه د تشناب نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي چې 3.5 میلیارد کسان په نړۍ کې معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري چې له کبله د ماشومانو په ګډون میلیونونه خلک د بېلابېلو ناروغیو له ګواښ سره مخامخ دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغې هیواد په زندانونو کې د پام وړ شمېر افغانان بندیان دي چې پر دغې هیواد یې زیات بوج راوستی دی. د دغه وزارت وایي اسماعیل بقایي تازه ویلي دي چې ډېری دغه بندیان د مخدره توکو اړوند جرمونو په ترسره کولو محکوم شوي دي. نور حال په راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام اوس دغه هیواد اعلان کړی چې د پام وړ شمېر افغانان د دغه هیواد په زندانونو کې شپې ورځې تېروي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي وایي دا افغانان په بېلابېلو ولایتونو کې د مخدره موادو په ګډون مختلفو جرمونو کې د ښکېلتیا له امله نیول شوي او بندیان شوي دي. د که څه هم د دغو بندیانو شمېر کره نه دی ویلی، خو زیاته کړې ده چې د ایران په زندانونو کې دغه بندیان د یاد هیواد پر حقوقو د پام وړ مالي بوج دی. د ایران تسنیم خبری آژانس د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپانه د ښاغلي بقایي د ویډیوي خبرو یوه برخه خپره کړې چې په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې وایي
افغانستانی های محکوم و محبوس در زندان های ایران تعدادشون زیاد است.
در ایران به زندانونو که در افغان محکومین و او محبوسین و شمیر زیاد ده. موک در حواد با اکثر و سیمو که افغان بندیان لرو جرمونه هم متنوی دی چه دیره در مخدر توکو اروان جرمونه دی شمیر در پاموار زیاد ده چه بر بیت المالی دیر بوچ راوسته ده.
بقایي په دې ویډیو کې دا هم ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې د بندیانو د لیږد هوکړه موجوده وه او کابل ته د ایراني پلاوي په وروستي سفر کې د افغان بندیانو د لیږد په اړه ښې هوکړې ترلاسه شوي او هیله یې څرګنده کړې چې دغه بهیر به د افغانستان له لوري په اغېزناکه توګه پلی سي. د هغې خبرپاڼې له مخې چې درې ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپره شوې، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقي د ایران عدلیې وزارت له مرستیال اسکر جلالیان سره په کابل کې لیدلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ګډو مسایلو او په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې خبرې کړې دي. وړاندې راغلي چې متقي له ایراني لوري غوښتي چې له دغه هیواده د افغان بندیانو په انتقال کې د هر اړخیزې همکارۍ وکړي. له دې وړاندې هم د ایران د عدلیې وزارت مرستیال په حواله داسې راپورونه خپره شوي وو چې زر تنه افغان بندیان به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د خپل بند نورې مودې پای ته رسولو لپاره افغانستان ته انتقال سي. له دې سره یو شمېر هغه افغانان چې دوستان او خپلوانې په ایران کې بندیان دي وایي له برخلیکه یې بې خبره او د وضعیت په اړه یې اندېښمن دي. د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
زما د ترزوی په ایران کې بندي دی او موږ ترې هیڅ احوال نه لرو. د وضعیت یې خبر نه یو. یوازې یو ځل چې هلکان ایران کې وو موږ ته یې وویل چې هغه بندي شوی. اوس یې مور
خو په ایران کې میشت افغان کډوال عزیز وایي د ایرانی پولیسو لخوا د افغانانو نیول لا هم روان دي.
گرفتاری ها خیلی زیاد است. میبرن کسایی که مدارک نداشته باشند.
گرفتاریان او نیول پیخی زیاد دی. هغه کسان چې اسناد و نلری بیایی رد مرز کویه. نو همدا ډول نیول زیات شوی هر ورځ خلک نیسی.
ایرانی چارواکي داسې مهال د ایران په زندانونو کې د افغان بندیانو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه په ناروې کې میشت د ایران د بشري حقونو سازمان د ایران د کراچ ښار په قزل حصار زندان کې د یو افغان په ګډون د لسو کسانو د اعدام خبره کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تمانځني ختیځ د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی اموس اوخشاتین نن د لبنان پلازمېنې بیروت ته ورسېد. اوخشاتین د هغو په ترڅ کې سیمې ته رسېدلی چې هدف یې د اسرایلو او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د حکومت استازی اموس هوخشتاین نن سهار بیروت ته ورسید او ورپسې د لبنان د پارلمان د رئیس نبی بیری استوګنځي ته ولاړ څو په هغو خبرو کې برخه واخلي چې هدف یې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. نبی بیری د سولې په خبرو کې د حزب الله استازیتوب کوي. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي د دې ترڅنګ چې سیاسي ګوند دی پوځي څنګه هم لري. متحد ایالات حزب الله تروریستی ډله بولي خو اروپایي ټولنې پوځي څنګه په تور لست کې شامله کړې ده. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سولې پلان چې طرحه یې متحدو ایالاتونو جوړه کړې له څو نویو رئیسې په رسنیو کې لاس په لاس کېږي. د لبنان د امنیتي سرچینو په وینا د دې طرحې په اساس اسرائیل او حزب الله باید د شپېتو ورځو لپاره پر یو بل حملې ونه کړي. د اسرائیلو پوځ به په دې موده کې له لبنان څخه وځي او د لبنان او اسرائیلو په سرحد کې به د لبنان دولتي ځواکونه ځای پر ځای کېږي. له شپېتو ورځو وروسته به اسرائیل او لبنان د ملګرو ملتونو د 1901 پریکړه لیک د پوره تطبیق لپاره په خپلو کې خبرې پیلوي. د جرمني د خبري اژانس ډي پي د راپور له مخې حزب الله د متحدو ایالاتونو د طرحې مسودې ته د راتلونکو خبرو لپاره د یو اساس په سترګه ګوري. د اسرائیلو پوځ چې له تیرې سپتمبر میاشتې راهیسې د لبنان په خاوره کې پراخ بریدونه پیل کړي وایي غواړي حزب الله له خپلو شمالي سرحدونو لرې کړي څو وګړي یې وکولی شي بیرته خپلو کورونو ته ستنه شي. په دې ترڅ کې اسرائیلي الوتکو د لبنان په خاوره کې بمباری وکړې او کله ناکله یې د پلازمینې بیروت په جنوبي برخو کې هم هوایي حملې وکړې. د حزب الله وسلوالو له فلسطیني حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د خواخوږۍ له مخې پر اسرائیلو د توغندیو حملې کولې. اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه په غزه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې وسلوالو پر قلمرو برید وکړ. د حزب الله د حملو له کبله شاوخوا 6000 اسرائیلي وګړي له خپلو کورونو وتلو ته اړ شول. د دې جګړې له پیل راهیسې 8 تنه اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا شپګنیم سو نور ټپیان شول. خو په لبنان کې د اسرائیلو هوایي حملو له 3000 ډیر کسان ووژل. د لبنان سرپرست صدر اعظم نجیب میخاتی پرون د قطر العربیه تلویزیون ته وویل چې هیواد یې د امریکا د سولې طرحې ته په مثبت نظر ګوري خو د هغه په وینا ځینې ټکي شته چې وضاحت او ارزونه غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل خار د بیلابیلو سیمو ځینې اوسیدونکي د برق له دوامداره پرچاوي شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د هوا په سړېدو د ورځې له 15 تر 16 ساعتونو برخنا لري چې لمړنۍ اړتیاوې نه پوره کوي. تفصیل په راپور کې.
د کابل خار ځینې اوسیدونکي وایي چې لډېرې مودې د برېښنا له کمی سره مخامخ دي او د هوا په سړېدو د غستونزه لا پسې زیاته شوې ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې د دایمي حل لپاره دي اقدامات وکړي. د کابل خار د قلعه زمان خان اوسیدونکي لطیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو ډیر سخت ژوند په افغانستان کې په ژمه کې نو برق امنی چې وبزان تاسو د کی چې بیٹان کې خو به خنه دکېږي چې د سه او شل دقې ترشی یا فرض د مثال د دقې ته به برق نه راشي سو ټانکی دکې خو ځان ته یو ساتل دو ساتل به ذخیره او کی غین بغیر خو ډیر مشکل ده په ژمه کې د تلګینی غاز نی برق نی نو سو ګم د سه بس په ژمه کې دلته مر پسې ګرځي ک چرته مری سو یو د مر لاندې کینی نو ځان تاو د کی
د کابل خار دی وی بلې برخي اوسیدونکې بیا وایي چې د بی برقې لکبل دوی او بچیانی مطالعه نشي کولای. د کابل خار د کارتینه او سیمې اوسیدونکې کمال په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
نایلل جی نه ډېر نایلل جی نه دا موبایل ګروپ لګو ورته ورته نیسو تر هغه پورې تر دوی درتون وایي از اخلم یا مور اخلي یا ورور اخلي کوشش کوو درته وایو او دا ګروپ ورته نیسو تر هغه درتون اخلاص سي نو دا ډېر اوسن شوې ده دا اوس دا به ورکی سپیش بینی ډېر تحمد یو کړه.
د برېښنا د پرچاوي په اړه د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو وړاندې د دغه شرکت مشر عبدالباری عمری د شرکت په ویبپاڼه کې په خپور شوي پیغام کې ویلي و هڅه کوي ټول له برېښنا برخه منشي او له خلکو یې غوښتنه کړې وه چې په خپل وخت بلونه تحویل او د برق په مصرف کې له احتیاطه کار واخلي. افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د ځانګړي دفتر یا سیګار تیر کال د حمل په میاشت کې د یو راپور له مخې ویلي وو چې افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې په کلنۍ کچه 200 میلیونه ډالره پیسې کیږي. له ګاونډیو هیوادونو وارده شوې برېښنا وخت نا وخت د بیلابیلو تخنیکي او یا هم په هغو هیوادونو کې چې برېښنا ترې واردېږي د تقاضا د لوړېدو له کبله قطع کیږي چې دې مسلې خلک له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي د انټرنیټ له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو په خدماتو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د خلکو په وینا د دې شبکو ټیټ کیفیت نه یوازې د دوی ورځنی ژوند اغېزمن کړی بلکې اقتصادي او تعلیمي چارې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. نور حال په دې راپور کې ورو.
د هلمند ولایت خلک وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو ستونزې لا هم پر ځای دي او شبکې د معیاري خدماتو د وړاندې کولو توان نه لري. دی وای د انټرنیټ ټیټ کیفیت د اړیکو پر لپسې پرې کېدل او د خدماتو لوړ لګښتونه هغه ستونزې دي چې د خلکو ورځنی ژوند یې اغېزمن کړی دی.
مخابراتي شبکې نور کمزوري او انټرنیټ ګران دی او په اطرافو کې کار نه کوي. مشکلې چې ډېر ورسره لاس ګرېوان دي چې په اطرافو کې هیڅ کار نه کوي. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې
شبکې دي ښه ډېرې کمزورې دي، یعنی ټول لاس ورسره لاس ګرېوان دي ورسره، یعنی اوس نن سبا بیا داسې نور هم کمزورې شي چې د ټلیفون اړیکې لا په سمه توګه نه سره کېږي او بیا انټرنیټ خو بیخي کمزورې دي، پیسې زیاتې کاټېږي او یعنی سر ملانس ورسره خلاص بیا کوم پیکیج چې پاله کړي هغه ختم شي. موږ
په هلمند کې اوس مهال روشن، افغان بی سی، ماریبا او سلام مخابراتي شبکې فعالیت لري. که څه هم دې شبکو د خلکو اړتیاوې په ځینو برخو کې پوره کړې دي، خو د انټرنیټ کیفیت د پیسو غیر عادلانه اخیستل او د اړیکو کمزورتیا هغه ستونزې دي چې خلک یې له شبکو ناخوښه کړي دي. د هلمند اوسیدونکي له حکومت او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د نورو هیوادونو په څیر دي په ارزانه بایه انټرنیټ او غږیزې اړیکې ورته وړاندې کړي. دی وای که دا ستونزه ژر حل نسی نو خلک به لا زیات نور هم د ستونزو سره مخ سي.
متاسفانه چې د انټرنیټ مسالې په ډیر زیات دي او یو میسج وکي را یو میسج هم نسی زتا موږ د خونی وتاک داخل سو یو میسج هم ندی کله چې را بل کې یو میسج مو ضرورت دی نظرت په اساس به چې چاته بم تر فرغ جن کوي او بل د شرکت بازار ما و د لشکري بازار د صافیان دی کاروبار والا کرے وائی فائی نہیں اس لیے وائی فائی سرم ڈیر کمزور دی مسالے پہ زیادہ دیر کار نہ کی مور پیدا ہوئی چھ مرتا سانتیا برابر کی انٹرنیٹ میں کی سی
کلان شبکہ کی د چا پر چا باندې کار نه و هغه بیسنګ واری با چې واغت ریو نو د شبکو کار نه کوي. بیا نو دریو زاپری په پسو باندې لاړو ځکه چې هلته ما سه موټر معلومات وکي هغه موټر مراسي بیا ما مریضه انتقال کړ بازار ته، یعنی ډیر سن سره مخ کړی تکلیفو سره مخ کړی.
بلخوا بیا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس ملا مان الله بشیر وای دوی په دې اړه باندې د مخابراتي شبکو له مسؤلینو او د خپل وزارت له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او وایي چې دا ستونزې تر پخوا ډېرې اواري کړې دي.
په باندې موږ د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره غونډې کړې دي او سره کښېنستلي د ستونزو د هغو سره شریکه کړې ده. هغو موږ په دې اړه باندې اطمینان راکړی دی چې انشاءالله کورچي خدمات په خلکو لپاره د انټرنیټ په برخه کې ډېر مثبت شي، انشاءالله ډېر ښه لاسته راوړنې به پکې ولري او دغه موضوع موږ ته وزارت سره هم شریکه کړې ده. وزارت هم په دې باندې کار روان کړی دی انشاءالله.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مخابراتو وزارت مسؤلینو په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په هیواد کې د انټرنیټ غږیزو اړیکو او پیغامونو بیې 10% ټیټې کړي دي. دی وای د دې اقدام مخه یې د مخابراتي خدمتونو ته د لاسرسي پراخول او خلکو ته اسانتیاوې برابرول دي. د مخابراتو وزارت په وینا دا پریکړې د خلکو د اقتصادي وضعیت د شوالي او د مخابراتي خدمتونو د پراختیا لپاره سوې ده او تمه ده چې په هیواد کې د ټیکنالوژي او اړیکو په برخه کې مثبت بدلون راولي.
د تندې څنګ خبرونه درته هم لرو. خو اوس خبرونه د طالبانو د حکومت سره محکمه وایي په بغلان ولایت کې پرون نیوه ښځه د خلکو په مخ کې په درو په درو وهلې ده. د محکمې نن پر خپله ویبپاڼه خبر ورکړ چې د ښځه د لومړنۍ محکمې لخوا دغه څه په خاطر چې دلالي بلل شوې ده په دیرشو درو او شپږ میاشتنی بند محکومه شوې ده. چین نن تایید کړه چې یو وګړی د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې په یوه وسله برید کې وژل شوی او څلور